امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه اوري په خبرونه کې به د تازه رپورټونو مخ کې خبرونه واوري چې سید بختیار شاهی تاسو ته ولی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د کورنیو د چارو د وزارت په خوانی ودانې تنزدې د شنبه دروازې ټوریستي حمله سخت غندلې او هغه سخت وحشیانه او ظالمانه عمل بلل دي. د فراه ولایت کې د نارامۍ لکبل ډیر خلک د خپل کورونو پرې خودل ته مجبور شوي دي او د مسکو پولیسو پرون د روسیې د حکومت مشهور مخالف مشر الکسی ناولونی بیا زندانی کړی دی او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت په خوانی ودانې ته نږدې د شنبه دروازې ټوریستي حمله سخت غندلې او هغه وحشیانه او ظالمانه عمل بلل دي. د امنیت د شورا غړو په خپلې وی اعلامیه کې په دې حمله کې د وژل شو او زخمی شو کسانو د کورنۍ د غړو او د افغانستان د حکومت سره خپل خواخوږي هم څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوی دی چې د حمله اجرا کوونکي تنظیم کوونکي مالی مرسته ورکوونکي او هغوی چې همکاري پکې کړې ده باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د ټولو دولتونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت د شورا د پریکړو په اساس دی د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې همکاري وکړي. په همدې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو محلي دفتر یونما هم د ټوریستي خونړۍ حمله سخت غندلې او هغه د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولونو سخت او سرګند سرغړونه بلل ده. د فراه ولایت کې د هغو نارامۍ لکبل چې طالبانو پیدا کړي په لسګونو کورنۍ دې ته مجبور شوي دي چې د خپل کورونو نه ووځي. د فراه ولایت کې دغو نارامۍ او د خلکو احتجاجي مظاهرو د هغه ولایت والی محمد عارف شاه جهان دې ته مجبور کړ چې د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه استعفا وکړي. د افغانستان حکومت د فراه ولایت کې نوی والی او د پولیسو نوی قومندان ټاکلی او هم ویل دي چې اضافي قواوې به هم فراه ته واستول شي. د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف مشهور مشر الکسی ناولینی د مارچ په میاشت کې په روسیې کې د جمهوری ریاست د مقام انتخاباتو په ضد د وی احتجاجي مظاهرې په وخت زندانی کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې خپل پلویان ته ویلي زه بندي کړم مګر تاسو په مظاهرو کې ګډون وکړئ. مګر سره له دې هم پرون د روسیې په ډیرو ښارونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې او له دې نه مخکې پرون د یکشنبه په سهار پولیسو په مسکو کې د هغه په دفتر هم حمله کړې ده. د رپورټونو په اساس پولیسو د ودانۍ بند دروازه په زور ماته کړې او په داسې وخت کې د دفتر ته داخل شوي چې په سټډیو کې ژوندۍ خبرونه روانه وه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې د ملک اقتصادي وضع دومره ښه شوې ده چې په تیرو 16 لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. هغه وایي چې تجارتونه بیرته په امریکا کې شروع شوي چې دا کار پخوا نه و شوی. هغه وایي د مثال په ډول د موټرونو د جوړولو غټه کمپنۍ کرایسلر د مکسیکو نه بیرته امریکا ته انتقال شوې او ویلي دي چې د مشیګن په ایالت کې به بیا $1 میلیارډ د یو قسم پیکاپ موټر د جوړولو د پاره سرمایه گذاري کړي. اوس په امریکا کې د خلکو د بیکاری اندازه 0.2 درجه تر لوېدلې چې په تیرو 11 کالونو کې دغه اندازه دومره نه ورټیټه شوې او په تیر کال کې د امریکا اقتصادي وده 2.3% وه. پر اوس کال کله چې ښاغلی ټرمپ د جمهوری رئیس مقام ته ورسېده د امریکا اقتصادي وده 1.5% وه. د سودان خلکو د خلکو فوج چې د هغه ملک د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال ریک ماشر طرفداری کوي ویلي دي چې د جنوبي سودان د حکومت 15 تن عسکري چې دوی نیولي وو د سور صلیب نړیوال ټولنې ته سپارلې دي. د دغه یاغي فوج نتاق ډګروال لام پال ګبرایل پرون ویل چې 11 نورو حکومتي عسکرو جوبا ته د تګ نه له دې ویرې ډډه کړې ده چې هلته به د دوی قومندانان دوی محاکمه کړي. او د امریکا د شونو تیبي ټولنې ویلي دي مخکې له دې نه چې د تمباکو د کنټرول پالیسی عملی شي په امریکا کې د هغو کسانو شمار کم شوی دی چې د سیګریټ د سکلو عادت درلود. دغه ټولنې په خپل یو نوي راپور کې ویلي دي چې اوس په لویانو کې دغه اندازه 15.5% او د مکتب په شاګردانو کې د سیګریټ د سکلو عادت 8% کم شوی دی.
د امریکا ولسمشر هر کال د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. سږ کال به هغه د راتلونکي سه شنبې په ورځ وینا وکړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف دی یونایټیډ سټیټس.
تیر کال ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، خو دغه وینا د ملت ته د خطاب وینا په څیر ونه ګڼل شوه، ځکه د هغه د ولسمشرۍ بیازی یو څو اونۍ وتلې وې.
I am here tonight to deliver a message.
زنن دلته تاسو ته د یووالي او قوت پیغام درکوم. دا پیغام د زړه له کومې نه درکوم.
From my heart.
تما د ولسمشر ټرمپ به سکال د امریکا د ځواکمن اقتصاد په اړه خبرې وکړي.
And I will say our country is doing.
زمونږ اقتصاد ښایي تر بل هر وخت اوس ښه دی. که تاسو د کارونو کچې ته وګورئ او کدی ته وګورئ چې نور هیوادونه دلته را روان دي، د ونډو مارکیټ تر بل هر وخت لوړ دی.
تر اوسه پورې د اقتصاد ښه وضعیت له ولسمشر سره دا مرسته نه ده کړې چې د هغه محبوبیت زیات کړي. ډیموکراتان شکایت کوي چې هغه د خپلو ترجیحاتو په تړاو څرګند دریځ نه لري.
زموږ جمهوریت غوښتونکي مشران نه غواړي چې په خپله خوښه پر مخ ولاړ شي. هغوی له ولسمشر ترامپ نه ویریږي او غواړي پوه شي چې هغه څه کوي، خو هغه ورته نه وایي چې څه وکړي.
کانګرس کې کلنۍ وینا د ولسمشر لپاره یو فرصت وي چې د عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
زه ډاډه یم چې سروېګانې به د جمهوریت غوښتونکو لپاره ښې شي. زه فکر کوم چې د ولسمشر محبوبیت به زیات شي.
خو ډیموکرات جیم کیسلر وایي چې ولسمشر ټرمپ له یو ویشل شوي هیواد سره مخامخ دی.
دغه راز ویناګانې یو څه وخت ورکوي چې رای ورکوونکو ته ځان ور وپیژني، خو ډېرو رای ورکوونکو د هغه په اړه له همدا اوس نه پرېکړه کړې ده.
تحلیل کوونکی جان هوداک وایي د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات او دا راپورټونه چې ولسمشر امر کړی و چې رابرټ مولر تیر کال برطرف کړي، همدارنګه د هغه د سلاکار ګواښ چې استعفا به وکړي، دا ټول به د کانګرس په انتخاباتو کې ډیر مهم عوامل وي. له اقتصاد نه پرته به نور مسایلو لکه تجارت، کډوالي، شمالي کوریا، ایران او افغانستان ته هم د وینا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې اشاره وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ولسمشر ټرمپ د 2013 میلادي او 2019 میلادي د پاره امریکا د فدرالي حکومت په بودیجه کې د نظامی بودیجه د زیاتوالو وړاندیز کړی دی. په موکړی د رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسولی.
معمولا د امریکا د حکومت د کلنۍ بودیجه زیاتره برخه په دفاع، سوشل سکیورټي یا د تقاعدیانو د امتیازاتو او معاشاتو اداره، میډیکیر یا د مسنو او نسمونو امریکایانو سره د روغتیایي بیمې فدرالي پروګرام باندې لګول کیږي. باقی پاتې پیسې د سرحدونو په ساتنه، ښوونځیو او ځینو نورو خیریه پروګرامونو باندې مصرفیږي. خو دا ځلې چې د ټرمپ ادارې د دفاعي لګښتونو لپاره څومره ډېرې پیسې په پام کې نیولې دي، د امریکا په تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي. د 2018 میلادي کال په نسبت دا وارې د دفاع وزارت بودیجه 2 میلیارد ډالره زیاته شوې. پینټاګن وایي چې د افغانستان د جنگ او د عراق او سوریه په شمول د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د نظامی عملیاتو د سرته رسولو لپاره د لګښتونو د پوره کولو نه علاوه د 2018 میلادي کال په بودیجه کې 200 میلیارده ډالره د مکسیکو او امریکا ترمنځ د سرحدي دیوال او د چین، روسیې، شمالي کوریا او ایران سره د احتمالي جنگ لپاره د آمادګۍ نیولو په خاطر د پرمختللو وسلو د تیارولو لپاره اختصاص کړي. په عین وخت کې خارجه او زراعت او کرهنې وزارتونو په شمول د ځینو فدرالي ادارو بودیجه له حده کمه کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ تیر کال د مې په 3مه د کانګرس غړو ته د 2013 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې جزئیات وښودل. د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت په بودیجې کې 14% کموالی پیشنهاد کړی. د کورنۍ امنیت او د دفاع د وزارتونو بودیجې 9% کې لوړې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د دې پیسو نه په استفاده ځمکني او سمندري پوځ د عسکرو شمیر زیات کړي او د سمندري پوځ لپاره نورې پرمختللې جنگي کشتۍ جوړې کړي. همداراز د امریکا هوایي قواوې به لاکهیډ مارټن له شرکت نه F-15 پرمختللې جټ الوتکې واخلي. د تعلیم او تربیې د وزارت په کلنۍ بودیجه کې 14% کموالی وړاندې شوی. په مجموعي توګه د دفاع د وزارت بودیجه له 200 میلیارد ډالر نه اوړي.
تیرونی د افغانستان پایتخت کابل او ځینې ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدینو. له دې امله سلګونه کسان وژل شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
روسي اعلامیه د پرزیدنت ترامپ چې د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره ستراتیژي اعلان کړې او هغه ډېر حد پورې د افغانستان په مورد کې فشار دی پر طالبانو او همدارنګه پاکستان حکومت. فکر کوم چې پاکستان حکومت په هلو ځلو زمونږ افغاني طالبانو او حتی که خارجي القیم سره شامل وي هم پکې شک نشته. دا هر شوي دي او د همدی هڅولي چې په افغانستان کې خپل فشار او قتل و قتال و واقعات ډیر کی تر څو هغه وایي چې موږ د پاکستان مدای ویستلی دي او دا داخله د افغانستان موضوع ده. او له بلې خوا یې شین چراغ ورکړی پاکستان چې موږ کولای شو چې مذاکراتو کې مرستې وکړو. نو هر کله چې دوی مذاکراتو کې مرستې کوي دغسې عمل هم فشارونه هم په افغانستان کې حادثې هم پرې کوي تر څو وکولای شي خپل قوت او زور د هغه جانب د مقابل د افغانستان وخی چې مذاکراتو کې بیا امتیاز واخلي.
بله استاد، که د وروستیو پیښو ریخه بیا هم پاکستان پورې تړلې وګڼل شي چې تاسو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو راتلل افغانستان ته امریکا او په ټوله کې په پاکستان نړیوال فشارونو خیر افغانستان ته څه ګټه ورسوله؟
داسې افغانستان ته ګټه نه ده رسول چې دا به اوس یا په سوله کې وي یا به ټول دښمنان نابوده شوي او خلک به آرامه شوي. واضح خبره ده چې هر کله هغوی خپل فعالیتونه زیاتوي د سولې خواته او د تروریزم د محو اعلانونه او اختارونه کوي. شاید جګړې هم په 2 زیات ولایتو د افغانستان کې روانې وي، مګر ګټه به فکر نه کوم چې دومره ژر ورسیږي. د افغانستان خلکو ته وایي چې د کلونو راهیسې طولانی جګړه ده او دا خپل اوج ته باید ورسیږي چې مخ په سقوط لاړ شي. دا هم یو انتقالي وخت غواړي. او ملګرو ملتو ته چې په ټوله نړۍ کې د سولې او امنیت د راوستلو ضامن یو سازمان دی، خصوصا د امنیت شورا ارګانې، نو ده هم پښه وړاندې کړه. او فکر کوم چې که پاکستان سمه لار ونه نیسي او یا دا تروریزم جال خپل په هېواد کې له منځه یونه شي او په سوله راوستو کې په دې منطقه کې مرسته ونه کړي، نو هغه د منشور په مطابق باندې چې لومړی تعزیرات وضع کول دي د ټولو هېوادو د خوانه د شورای امنیت د پرېکړې په اساس چې 41مه ماده د منشور حکم کوي، او که هغه هم کار ورنه کړه نو 42مه ماده یې چې نظامي قوه د ملګرو ملتو د دعوتول دي او په خپله درس ورکول دي عملي توګه عملیات کول پر ضد تروریزم دي په پاکستان.
د دا ډول پیښو په مهارولو کې د حکومت مسؤلیت ته څنګه ګوري؟
بالکل، خبره دا ده چې هر حکومت او دولت په مجموع کې دا په هر هیواد کې عملي کوونکي د حاکمیت اوسي، او حاکمیت دلته په دې خاطر دی چې استقلال دی دولت هم تثبیتوي چې نورې دندې ټولې چې په یو وخت نشي عملي کولای، نو دغه دوه دندې لرونکی حکومتونه دي او دولت دی، افغانستان هم د هغې نه مبارا نشي کېدی چې یو د خارجي حملو په مقابل کې د خاورې د تمامیت او استقلال نه مدافع، او بل دا چې دننه د استوګنو خلکو او ولسونو امنیت تامینول. که دا ونشي کولای نو دولت یو ضعیف لرونکی حاکمیت دولت او حکومت دی. په همدې لحاظ داسې پیښو ته چې افغانستان کې پیښېږي، بیا په مرکز کې دوی سمه رسیدګي نه دی استخباراتي دخوا، نه د امنیتي دخوا، نه د قوت دخوا نه ده کړې، څنګه چې لازم ده چې د خلکو ژوند ژغورلی وای.
په دې اساس وخت کې ولس څه وکړي؟
ولس خو مظلوم ولس دی چې د څلورو لسیزو نه زیات په جګړه او په ناخوالو کې پروت دی، خپله قرباني ورکړه. نو په دې لحاظ هغوی خپله ډوډۍ خپله خوري، خو صرف وایي چې امنیت د حکومت راولي او یا د ولسونو سره مرسته وکړي چې ورسره ملا وتړي. دوی ولس نه هم حکومت لرې دی، که نږدې وای ولس به هم خپله دنده سمه اجرا کړې وای.
ډېره مننه استاد کور ودان.
مننه ستاسو نه. السلام علیکم.
د مهاجرو هغه دومه ډله به د امریکا په متحده ایالاتو کې میشت شي چې د استرالیا ساحل ته څیرمه د مهاجرو په کیمپونو کې اوسېدل. خبریال فیل مرسر په دې باره کې د سیډنی نه رپورټ را لېږلې.
واشنگټن 1250 تنه هغه مهاجر مانی چې د آرام سمندر جنوب پلو ته د استرالیا د څارنې لاندې کمپونو کې اوسېدل. کامبرا به د دې په بدل کې د مرکزی امریکا یو کم شمیر مهاجر ومني. اته 50 تنه مهاجر د سه شنبه په ورځ له پاپوا نیوګینی نه په الوتکه کې راغلل چې اکثره یې څه باندې څلور کاله د مانوس په ټاپو کې د استرالیا تر څارنې لاندې اوسېدل. دغو مهاجرو ته ویل شوي وو دوی ته به هیڅکله اجازه ورنه کړی شي په استرالیا کې میشته شي. اکثره دغه مهاجر د افغانستان او پاکستان دي. د مهاجرو دغه ردونه د کانبرا د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې غواړي د انساني قاچاق مخه پرې ونیسي. امریکا تیر کال 450 مهاجر ومنل چې په دغه هیواد کې میشته شي. دغه مهاجر هم د استرالیا ساحل ته څیرمه د مهاجرو په کمپونو کې اوسېدل. دغه کمپونه د مانوس په ټاپو او د نورو په جمهوریت کې وو او استرالیا یې څارنه کوله. توقع ده په راتلونکو هفتو کې د مهاجرو 130 کسیزه یوه بله ډله له نورو له جمهوریت نه را روانه شي. د مهاجرو د بیا میشته کېدو موافقه په 2018 کال کې د استرالیا او د اوباما د ادارې ترمنځ شوې وه، او که څه هم چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یوې ګونګې موافقې په حیث ورباندې ملنډې ووهلې، خو بیا هم د دغې موافقې په اساس په سلګونو مهاجر امریکا ته راغله. استرالیا به د دې په بدل کې د مرکزی امریکا یو کم شمیر هغه مهاجر ومني چې په کاستاریکا کې د امریکا د څارنې لاندې کمپونو کې اوسېږي. رپورټونه وایي تر اوسه پورې له دغه کمپونو نه 10 تنه ورغلی دي. کامبرا په دې وروستیو وختو کې د نیو زلاند پیشنهاد رد کړ چې وایي 150 هغه کسان مني چې په پاپوا نیوګینی کې بند پاتې دي. تقریبا 2000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د استرالیا ساحل ته څیرمه په کمپونو کې پاتې دي. په دوی کې په سلګونو هغه کسان دي چې د مانوس په ټاپو کې ورته د اوسېدو بندوبست شوی دی، او دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو اکتوبر کې په رسمي توګه د استرالیا کیمپ وتړل شو. سوډانی مهاجر چې یو له دغو مهاجرو نه دی وایي:
This morning we had 58 of our friends, our close friends that we have spent so much time with them. And this morning they were so lucky that they
موږ نن سهار 50 تنه خپل نږدې دوستان چې ډیر وخت موږ سره یو ځای تیر کړی دی په الوتکه کې امریکا ته لیږو، او پوښتنه دا ده چې ولې حکومت غواړي موږ امریکا ته واستوي او نه نیوزیلند ته، ځکه چې د نیوزیلند نه پیشنهاد لا تر اوسه پر خپل ځای دی. ولې حکومت د نیوزیلند پیشنهاد نه مني چې زموږ ټولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي؟ د استرالیا د مهاجرو ونډه په تیرو دوو لسیزو کې ثابته وه چې هر کال یې 13000 مهاجر منل. د 2013 کال نه را په دې خوا د سیاسي پناه غوښتونکو هغه کښتۍ چې پکې استرالیا ته تلل تعقیب کېږي، مهاجر چې په کې ونیول شي نو د آرام سمندر په جنوب کې د مهاجرو کمپونو ته استول کیږي. چارواکي وایي د دغه پالیسۍ معنا دا ده چې د سمندرګي له لارې د تیرېدو د خطر مخه ونیول شي، چې اکثره وخت له اندونیزیا نه د سمندرګي له لارې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي استرالیا ته ځي، او ګمان کیږي چې په کلونو کلونو خلک په دغه سمندرګي کې ډوب شوي دي. که څه هم چې انتقاد کوونکي وایي د استرالیا ساحل ته څیرمه پروګرام په اصل کې یو جزایی عمل دی او سیاسي پناه غوښتونکي پکې د یو نامعلوم وخت لپاره ساتل کیږي، دا بیا ډیر رواني تاوان رسوي.
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولین او قومي مشران وایي ځای خلک دي د پولیو واکسین د راروان کمپاین سره مرسته او همکاري وکړي. تمه ده په دې ولایت کې 2013 میلادي کال لومړی کمپاین د جنوري په میاشتې په 19مه پیل شي. عبدالمالک شفق رپورټ را لېږلی.
پکتیکا د هیواد په کچه هغه ولایت دی چې لا هم د پولیو وایرس له ګواښ څخه خوندي نه دی. د دې ولایت د پولیو واکسین د برخې مسؤلین او قومي مشران د پولیو واکسین د سم تطبیق په خاطر له خلکو غواړي چې د 2013 میلادي کال د پولیو ضد واکسین په لومړني کمپاین کې له رضاکار ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د دې کمپاین په جریان کې چې سبا به پیل شي اټکل کیږي چې له 15 کالو کم شاوخوا 2,10,000 ماشومانو ته د ټول ولایت په سطحه د پولیو ضد 2 ساسکي واکسین د 3 ورځو په موده کې ورکړل شي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکیم همت د کمپاین په پرانیست غونډه کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل هڅه کوي په پیلیدونکي کمپاین کې د هدف وړ ټولو ماشومانو ته 2 ساسکي واکسین تطبیق کړي.
په د پکتیکا ټول ولس نمودرانو ولس نمودا غوښتنه د پلارونو نه یاده غوښتنه ده چې مسه د خپل ټول ماشومان واکسین کیه. ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د شروع نه تر 15 کالو پورې وي خپل 2 ساسکي به دوی ټولو خپلو ماشومانو ته ورکړي او د موږ ټیمونه به انشاءالله دوی کورونو ته رسیږي.
ډاکټر همت خلکو له همکارۍ څخه هم یادونه وکړه چې په همکارۍ سره به یې وکولای شي نور د دې مایوبونکي او لا علاج ناروغۍ مخنیوي وکړي. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړي عزیز هم رسنیو ته وویل اوس د پولیو واکسین په برخه کې د خلکو ذهنیت تر پخوا ښه شوی دی، خو هم په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده.
زما خپل خواهش او تقاضا د ولسونه خاص کر د علما کرامو نه د مدني ټولنو نه د سپینګیرو نه هغه خلکو نه چې په کلیو په بندو کې ژوند کوي د خلکو په منځ کې ژوند کوي هغوی نه تقاضا ده چې تر څو په خپلو کلیو په خپلو بندو کې ملای امامان په جماعتونو کې تبلیغ وکړي دعوت وکړي د واکسین په ارتباط باندې تر څو چې زمونږ د پکتیکا کې هیڅ ځای کې باید څوک پاتې نشي د واکسینا.
قومي مشر عبدالشکور زدران د پولیو ضد واکسین مهم ګڼي او په خپل سیمه کې د رضاکار ټیمونو سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي. په ورته مهال نوموړي له نورو خلکو هم وغوښتل چې د خپلو ماشومانو د سالم او ښه راتلونکي په خاطر دي د پولیو واکسین د تطبیق په هره برخه کې مرسته وکړي.
دی پکتیکا خصوصا د افغانانو باندې خصوصا د پکتیکاوالو باندې دا غږ لرم چې خپل بچانو ته 2 ساسکي د پولیو واکسین ورکړي تر څو چې د پولیو د ناروغۍ نه خلاصون ومومي.
په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې 14 پولیو مثبت پیښې ثبت شوې چې تر نیمایي زیاتې یعنی وې یوازې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وې، خو د 2013 میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه په دې ولایت کې د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د جنوري 28مه د جزام نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دغې لرغونی ناروغۍ چې د انسان اندامونه بدرنګه کوي د ختمولو غوښتنه کوي. پاموکړی د لیسا شلاین د رپورټ ته جزامن مومندې درته لولي.
جزام د علاج وړ یو ناروغي ده چې د لرغونی زمانه را په دیخوا موجوده ده او دا داسې یوه پټه ناروغي ده چې د انسان اندامونه بدرنګه کوي، او د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې څه باندې 200,000 کسان چې اکثره په جنوبي ختیځ آسیا کې په دغه ناروغۍ اخته دي او کال په کال نوې پیښې لیدل کیږي. جزام یو مزمنه میکروبی ناروغي ده چې د 15 کالو په موده کې وده کوي. ځینې وخت ښایي چې علایم په یو کال کې څرګند شي، مګر څرګندېدل یې 40 کاله وخت نیسي. د عامې روغتیا د یوې ستونزې په حیث په 2000 کال کې د جزام ناروغي په نړیواله سطحه له منځه تللې ده، مګر په افرادو او ټولنو کې لا شته. ڈبلیو ایچ او نطاق طارق یاسروویچ امریکا غږ ته وویل دا د منلو وړ نه ده، په داسې حال کې چې مؤثر علاج موجود دی. د جزام په ناروغۍ اخته کسانو بشپړ علاج کیدای شي. د ڈبلیو ایچ او نطاق طارق یاسروویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Since 1995, WHO has provided this multi-drug therapy free of cost to all leprosy patients in the world. In 2016, WHO launched Global Leprosy Strategy 2016-2020, accelerating toward a leprosy-free world. And this is basically to revamp the efforts.
The پینځنویم نارپ د خو WHO په درسته نړۍ کې د جزام په ناروغي اخته کسانو ته بیړیا درمل ورکوي. WHO په 2018 کال کې د جزام په ارتباط نړیواله مبارزه پیل کړه چې هدف یې د 2018 کال نه تر 2020 کال پورې د جزام د ناروغۍ نه خلاصه نړۍ ده. د جزام د کنټرول لپاره په اساسي توګه د زړو کوششونو نوي کول دي. په خاصه توګه د دغې ستراتیژۍ تمرکز په دې ده چې د ماشومانو د معلولیت مخه ونیول شي. د روان کال د جزام د نړیوالې ورځې تمرکز په دې ده چې د ماشومانو د معلولیت مخه ونیول شي. WHO راپورټ ورکړی دی د جزام د ټولو نوو پیښو تقریبا 90% ماشومان دي، او په دوی کې 0% هغه ماشومان دي چې بد ډولې له ورانه معلومیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیایي چارو ادارې څرګنده کړه چې په وخت تشخیص او په وخت علاج د معلولیت مخه نیسي. دغه اداره وایي معیوب کېدل په یو شوانه روس کې نه واقع کیږي، د اوږدې مودې نه وروسته پیدا کیږي چې تشخیص او علاج یې نه وي شوی. له بده مرغه دغه اداره څرګندوي ډیر خلک تر ډیر ناوخته پورې مرسته نه غواړي، او بد ډولې له پخوا نه څرګنده شوې ده. د دې علت پیغور او تبعیض دی چې د جزام د ناروغۍ سره په ټولنه کې ملګری دی. WHO د هغو قوانینو د لغوه کولو غوښتنه کوي چې د جزام په ناروغۍ اخته کسانو په خلاف له تبعیض نه کار اخیستل کیږي، او د دې په ځای داسې پالیسي رواج شي چې په ټولنه کې د دارنګه خلکو شاملېدل تشویق کړی شي.
د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په 1412 کې سږ کال بیا هم کوکنار کرل شوي. پاموکړی دی رپورټ ته
که څه هم چارواکو تمه خودلې چې د ننګرهار په ولایت کې به د کوکنارو سګنې کخ د تیر په پرتله د پام وړ کمی، خو کروندګر وایي چې حکومت ورته هغه سي چې د دوی اړتیا د پروژې نه پلي کوي. کروندګر وایي کوکنار نه کوي، خو که حکومت ورته هغه سي پروژې پلي کوي چې ګټه راسن کروندګرو ته ورسي.
دا اوس دا ګوره للمیز مکه د ډیر لري زنه وبو یقین وکړي بالکل هغه اجاره خپل زیات نه زیات 350 منه جریب کوي.
د نشئی توکو سره د مبارزې اداره وایي تم لري چې د تیر په پرتله د کوکنارو کخ کې د پام وړ کمواله راشي. تیر کال د ننګرهار په ولایت کې په 14000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی و.
نو سږ کال په دې برخه کې ډیر جدي تصمیم نیول شوی دی، تر څو چا چې کښت تر سره کړی هغه باید ونیول شي او جزا ورته ورکړل شي. نو د دې نه داسې ښکاري موږ ته هغه ابتدایي سروېګانې چې دي چې نه په کښت کې به کموالی راشي.
خو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین جاوید احمد قایم څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې یوې غونډې ته وویل سګنې کالم د ننګرهار په 1412 کې د کوکنارو کښ شوی، او په دې برخه کې له ولسونو څخه په کلو او بانډو کې د خلکو د عامه پوهاوي غوښتنه کړې.
عمر امکان چون کم دی شاید عمر چی ضرور بھی یا ننګرهار تا یا کنړ خلکو تا یا هندوستان تا لغمان ته نه رسیدلی. یو برخه د زموږ سفر دا هم د خپل سیلوانو سره هغه دوستان چې راغلي نور ولایتونه بل خصوص په ننګرهار کې دوستان سره کښېنو خبرو سره وکړو چې موږ په دغه محدود امکاناتو چې لرو نور څه وکړو، په کم ځای کې ډېر همکاري وکړو تر څو اوسو کولی له دې بدبختۍ مخه ونیسو.
هغه وایي په دې کال کې به د ننګرهار یو شمېر ولسوالو کې د سربندونو ویالو او کرنیزو برخو کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پلي شي تر څو کروندګر د کوکنارو لکښت نه راوګرځي.
قدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو زمونږ د سهارنی خبری خبرونه دوانه برخي واوریدي کستا سنا زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شي چې زمونږ په ویب پاڼه www.pashtoviyo.com باندې واوریدي.